دی رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډېر ژر به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته هغه اسناد او معلومات وسپاري چې د کابل د رایو د باطلولو پر فیصله یې د بیا غور لپاره ضروري ګڼلی دي. نن شنبه ده، د لندې قوس 18 د دسمبر میاشتې 8. تر خبرونو وروسته د راپورونو برخه راځي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرون په مسکو کې له روسي چارواکو سره وکتل. د اروزګان د چنارتو ولسوال له افغان حکومت څخه غواړي چې دې سیمې ته عاجل کومکي ځواکونه واستوي. ترکیه پرون له امریکا وغوښتل چې په سوریه کې د څارنې هغه امنیتي پوستې لرې کړي چې د ترکي ځواکونو او کورد وسلوالو ترمنځ د نښتو د مخنیوي لپاره جوړې شوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون موافقه کړې ده چې د ولسي جرګې لپاره د کابل د کاندیدانو د رایو د باطلېدو د جنجال د حل لپاره به له یو بل سره همکاري کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د پنجشنبې په ورځ د کابل د ټولو مرکزونو د رایو د باطلولو اعلان وکړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دواړو کمیسیونونو پرون غونډه وکړه او دوی د کابل د رایو د باطلولو پر پریکړې د بیا غور غوښتنه وکړه.
موږ مسؤلیت او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مسؤلیت دغه دی چې پاک ناپاکې رایې سره جدا کړو او حق حقدار ته وسپارو. نو همدغه پروسه به انشاءالله دوام مومي. هر ډول اسناد او شواهد چې د شکایت کمیسیون ضرورت ولري هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دوی سره شریکوي.
بل خو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان علي رضا روحاني پرون ازادي راډیو ته ویلي که د انتخابات خپلواک کمیسیون ورته ځینې مهم معلومات او اسناد ژر وسپاري دوی به د کابل د رایو د باطلولو پر فیصله له سره غور وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په مسکو کې له روسي چارواکو سره وکتل. تاس خبري اژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په مسکو کې د امریکا د سفارت په حواله ویلي چې خلیلزاد او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مارګلوف او د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو پر موضوع بحث وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي مسکو په دې باور دی چې د افغانستان جګړه یوازې سولهییز حل لري او ډیپلوماتیک حل هم د روسیې او هم د سیمې په ګټه دی. مسکو ته تر سفر مخکې زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان ولسمشر سره وکتل او د تیرې چهارشنبې په ورځ یې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره غونډه وکړه. ټاکل شوی ده چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې پروسې په هڅو کې ترکمنستان، قطر، متحده عرب اماراتو او بلجیم ته هم ولاړ سي. د اروزګان د چنارتو ولسوال له افغان حکومت څخه غواړي چې د سیمې ته عاجل کومکي ځواکونه او مهمات واستوي. فیض محمد حنفي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چنارتو ولسوالي د طالبانو تر محاصرې لاندې ده او که پر وخت ورته اضافي ځواکونه ونه رسیږي شایي د وسلولو لاسته ورسي.
دغه ولس و قتل عام ته ولاړ دي. غواړو چې دغه زموږ مورال د پیل څخه وژغوري او قوتونه را انتقال کړي چې موږ د دښمن په مقابل کې وجنګي.
د چنارتو ولسوال ویل چې په چنارتو کې پرون درې افغان سرتیري د طالبانو او څلور نور د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي. نړیوالو ځواکونو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. ترکیه پرون له امریکا غوښتنه وکړه چې په سوریه کې د څارنې هغه امنیتي پوستې لرې کړي چې د ترکیې ځواکونو او کورد وسلوالو ترمنځ د نښتو د مخنیوي لپاره جوړې شوي دي. د ترکیې دفاع وزیر هولوسی اکار دا غوښتنه په انقره کې د سوریې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي جیمز جافري سره په کتنه کې وکړه. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي و چې د څارنې دغه امنیتي پوستې د ترکیې د پوځ او د کوردانو د وای پی جی وسلوالې ډلې ترمنځ چې ترکیه یې تروریستي شبکه ګڼي د شخړو د کمښت په هدف تاسیس سوي دي. د ترکیې دفاع وزیر له ښاغلي جیفري څخه غوښتنه وکړه چې امریکا دې له وای پی جی وسلوالې ډلې سره خپله همکاري هم پای ته ورسوي. د سوریې کوردانو له 2011 میلادي کال راهیسې د ترکیې سرحد ته نږدې نیمه خپلواکه سیمه ایجاد کړې چې ترکیه مخالفت کوي. ترکیه بیره لري چې دا به د دې هیواد پر خاوره میشت کردان هم خپلواکۍ ته وهڅوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ریکس ټیلرسن بشور او تمبل شخص وباله. ولسمشر ټرمپ وروسته له هغې دا خبره وکړه چې ټیلرسن اول د ولسمشر ټرمپ په اړه په یوه انتقادي مرکه کې ځینې څرګندونې وکړې. ښاغلی ټرمپ په ځواب کې پرون په ټویټر کې د ټیلرسن په باب ولیکل، دی ډیر بې شعور وو او منسوای کولی چې د ده له شره ځان ژر بېغمه کړم. ولسمشر ټرمپ ویلي چې د ټیلرسن ځایناستی مایک پامپیو په عالي ډول خپله دنده مخته وړي او زور باندې ویاړم. په هغه مرکه کې چې وړم ورځ له سی بي ایس نیوز شبکې څخه خپره سوه، د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ریکس ټیلرسن ویلي ټرمپ بې ډیسپلینه شخص دی چې لوستل، د معلوماتي راپورونو لوستل او د ډیرو مسایلو جزئیاتو ته تګ یې نه خوښیږي. د ویلي چې ولسمشر ټرمپ ورڅخه د داسې کارونو غوښتنه کوله چې دی مجبور وو ورته واضح کړي چې غیر قانوني دي. ریکس ټیلرسن د 2018 میلادي کال د فبروري له لومړۍ نیټې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده پیل کړې چې د 2018 میلادي کال د مارچ پر 1 د ولسمشر ټرمپ لخوا له کاره لرې کړای شو. د چک جمهوریت امنیتي استخباراتو یا بی آی ایس د دې هیواد د ولسمشر دا تور رد کړی چې وایي استخباراتو ورته په هیواد کې د چین او روسیې د جاسوسي فعالیتونو د زیاتوالي په اړه ناسم معلومات ورکړي دي. ولسمشر میلوش زیمان په چک جمهوریت کې د چینایي او روسي جاسوسانو د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه د استخباراتو پر راپور شک څرګند کړی او ویلي دي چې د استخباراتو د کار کیفیت مخ په خرابېدو دی. خو د چک د استخباراتو مشر میخال کودیلکا پرون ویل چې په تیرو 5 کې دوی پر خپله خاوره د روسیې او چینایي جاسوسانو د ډیرو فعالیتونو مخه نیولې ده. نوموړي ویل چې زموږ د اسرایلي او امریکایي همکارانو په وینا د چک استخبارات په اروپا کې تر ټولو اغیزناکه او فعاله استخباراتي اداره ده. د چک ولسمشر خپل استخبارات تورن کړي چې د هغه په خبره په چک کې هغه اسلامي ترهګر پیدا نه کړل چې د قانون نافذونکو ادارو یې د موجودیت په اړه شواهد هم وړاندې کړي دي. د چک ولسمشر میلوش زیمان د روسیې او چین پلوی ګڼل کیږي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږیست.
د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډېر ژر به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته هغه اسناد او معلومات وسپاري چې د کابل د رایو د باطلولو پر فیصله یې د بیا غور لپاره ضروري بللي.
د دوی سره همکاري تر څو وتوانېږو دغه ملي پروسه پخوالي ته ورسیږي او موږ مثبته نتیجه واخلو او حق احساس وکړو.
د کورنیو چارو وزارت د پالیسی او پلان نوی موینه وایي چې د دې پر ګمارنه د انتخابونو اله دا دی چې ځینې کسان فکر کوي ښځې کار نسی کولی.
قسمت ایکی چرا شایسته هستم یا نیستم این بس زیادتر بس مدیریتی است تا بس جنگی تا بس نظامی.
په غزنی کې ځینې دینی عالمان د افغانیو پر ځای په پاکستانی کلدارو مالی معاملې خلاف عمل بولي.
د افغانانو هغه بنیادی هغه سخسری دښمن پاکستان ده. نو دښمن سره دغه یو نوی تعاون ده چې د لاسره چې دلته خپل کور کې ګټه اخلي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د یمن حوثي یاغیانو حکومت ته د هدایده مهم بندر سپارل رد کړي دي. په خبرونه کې مو اچار هم درته برابر کړي.
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
نو مجلسی صاحب نصیب ګل خوخي څوکي
او کې ګل چې غاګ لري نو چیرته دې د نتاقي پسې وګرځي؟ په نتاقي کې به قرار قرار باسوادم شي او مشهور بم شي.
د اوکې ګل پر کیسه د ګوړی اچار تفریحي پروګرام کې خبريږي چې د خبرونې په وروستیو شیبو کې خبريږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډیر ژر به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته هغه اسناد او معلومات وسپاري چې د کابل د رایو د باطلولو پر پریکړه یې د بیا غور لپاره اړین بللی دي. دواړو کمیسیونونو پرون تر خپلې ګډې غونډې وروسته په یوه بیان کې وویل چې د اسنادو له مخې د سمو او باطلو رایو د تفکیک لپاره د کار پر دوام موافقه سوې ده. رضوان مراد او نور تفصیل.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د کابل د رایو د باطلولو په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه بې ځای وبلله او ژمنه یې وکړه چې ټول هغه اسناد به د شکایتونو کمیسیون ته وسپاري چې پر دې پریکړه یې له سره د غور لپاره اړین بللی دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال وایند ذبیح الله سادات تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دواړو کمیسونونو پرون ګډه غونډه وکړه چې په ترڅ کې موافقه وشوه چې د کابل د رایو د باطلولو پر پریکړه به له سره غور کیږي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د ټاکنو شکایتونو کمیسیون سره په ګډه یو اعلامیه خپره کړه. له هغه اعلامیه کې راغلي دي چې د شکایت اورېدنې کمیسیون د دغه فیصله باندې د دوی تجدید نظر وکړي. د ټاکنو شکایتونو کمیسیون هر ډول اسناد او شواهد ته چې ضرورت ولري د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون پر اساس د دوی په ولکه کې ورکوي. هر ډول همکاري چې دوی لازم و بولي موږ د دوی سره همکار یو ترڅو وتوانیږو دغه ملي پروسه په خوالی ته ورسیږي او موږ مثبت نتیجه واخلو او حق اقدار ته وسپارو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د پنځشنبه په ورځ د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کابل د ټولو مرکزونو رای باطلې وګرځولې. خو د جمعې په ورځ یې ویل چې که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورته ځینې اړین اسناد وسپاري نو تر ارزولو وروسته به پر خپله پریکړه له سره غور وکړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وایان علي رضا روحاني ازادي راډیو ته ویل د بایومټریک رایو د شمیر په ګډون ځینې معلوماتو ته اړتیا لري چې د انتخاباتو کمیسیون باید ورته ژر تر ژره وسپاري.
مو نګران ازي هستیم کې نمی با شماري موجود کې فعلا نصب بدون از ناظرین او بدون اسناد و مدارک لوایح او طرز عمل های پروسه در کابل جریان داره ممکنه کې منجر شوه در حقیقت به ای کې رای سازی صورت بگیره به جای ذکر رای شماری شوه.
بل لور ته د انتخاباتو د شفافیت لپاره د څار د بنسټونو اتحاد له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي چې د انتخاباتو د پروسې پړه په احتیاط پریکړې وکړي او دا پروسه باید بحراني نه کړي.
تاسو ازادي رادیو ته واژه سپمنسن کې د سهار 8 بجې او 12 دقیقې کیدونکې دي. تاسو د کورنۍ چارو وزارت د پالیسی او پلان نوی موینه وایي چې د دې پر ګمارنه د انتقادونو اله دادې چې ځینې کسان فکر کوي ښځې کار نسی کولی. له دې ګمارنې وروسته پر ولسمشر اشرف غني چې ځوانانو او پتیره ښځو ته یې په حکومت کې د پراخې ونډې د ورکولو ژمنه کړې خورا زیات انتقادونه وسول. خو حسنا جلیل څه وایي؟ احمد تکل برته وایي.
حسنا جلیل د لیندۍ په څوارلسمه نیټه لومړنۍ ښځه شوه چې په افغانستان کې پر یو خورا مهم امنیتي پوست د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ او پلان د معینې په توګه په دنده وګمارل شوه. د ګمارنې په افغاني ټولنه کې سخت انتقادونه وپارول ځکه د ځینو کسانو په نظر هغه بې تجربې ده او په روان پیچلي امنیتي حالت کې د دې امنیتي ادارې په مشرتابه کې ډېره ګټوره نه ده. دا ټاکنه حتی د ځینو ښځو لپاره د منلو نه ده. په لندن کې د افغانستان د سفارت یوې پخوانۍ کارکوونکې ډیوې پتنګ د میرمن جلیل د ټاکنې په اړه پر ټویټر د یوې پوښتنې په ځواب کې ولیکل چې ولسمشر په حکومت کې د یو وړکتون مشري کوي. د افغانستان یو پخوانی سفیر او سیاسي کارپوه عمر سمت پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي د حسنا جلیل ټاکنه ښایي چې په سیستم کې کوم څه ناسم دي. میرمن جلیل وایي چې د امنیتي وضعیت د ښه کولو او د قانون د حاکمیت پر وړاندې پر پرتو ستونزو ښه خبره ده. خو د کورنیو چارو وزارت د معینې په توګه له ټاکل کېدو وروسته له یوازینۍ ازموینې سره چې مخامخ ده دا ده چې باید خلک یې ومني. هغې له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني مرکه کې وویل
انتقادشان به ای است که از سن خورده است و عین زمان مشکل کلان شان نیست که چرا اینجا
د دوی انتقاد داده چې وای ز کم عمر يم او بل استون زیاد ده چې وای ولی د پوسټ ته د اداره او مدیریت پر ځای پوځي کس نه دی راغلی. خو کده د پوسټ کاری برخه ته کتنه وکړو وینو چې اداري او پوځي برخه دواړه پکېشته او ډېرې ساحې ملکی دي. خو دا چې د دې پوسټ وړتیا لرم کنه تر ډېره پوځي او جنگي نه بلکې د مدیریت خبره ده. شپږویشت کلنه حسنا په کابل کې زیږیدلې خو په غزنی کې لویه شوې ده. هغې خپله ماستری د بزنس او ادارې په برخه کې د افغانستان له امریکایي پوهنتون څخه ترلاسه کړې او وروسته یې د قانونو او پټرولیم وزارت د پلان او پالیسۍ په څانګه کې کار کړی. حسنا جلیل وایي پر دې دندې له تقرر سره یې ټولې هیلې رښتیا شوې. نوموړی وایي خلک ځکه انتقاد پرې کوي چې ښځه ده او د دوی په نظر ښځې کار نشي کولی. خو د دې په وینا دا خنډونه عادي دي ځکه چې افغانستان د بدلون په حال کې دی. د کورنیو چارو وزارت نوې مرستیاله وایي دا ستونزې د ګډ کار په نتیجه کې د حل کېدو وړ دي. دا مسؤلیت اصلا درون او خورا مهم او کلیدی دی. د کورنیو چارو وزارت هم د افغانستان مهم او کلیدی وزارت دی. په هر اندازه چې د یوې موضوع اهمیت زیاتیږي په همغه اندازه یې په مخ کې زیاتې ستونزې راولاړیږي. خو زه ویلی شم چې کولی شو یو بل ته مټ ورکړو او دا ستونزې له مخې تر ډېره لرې کړو. ولسمشر اشرف غنی لخپلې دې ژمنې سره سم چې ویلی وو ښځو او ځوانانو ته به په حکومت کې پراخه ونډه ورکړي. درې میرمنې د وزیرانو، یولس د موینانو او پنځه ښځې په بهر کې د افغانستان د سفیرانو په توګه ګمارلې دي. درویشت کلنه ډیوا سمت لومړنۍ ځوان نجلۍ وه چې په اکتوبر میاشت کې د روغتیا وزارت د موینې په توګه په دنده وګمارل شوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په غزنی کې ځینې دینی عالمان د افغاني پر ځای په کلداره راکړه ورکړه د شرع خلاف عمل بولي. تفصیل د حبیب رحمان تصویر پر راپور کې.
دا هغه ژغ دی چې دینی عالمان یې د شرع خلاف عمل، د امیر له امر څخه بغاوت او د افغانستان له اساسي قانون څخه سرغړونه بولي. په غزنی کې دینی عالمان په دغه ولایت او بیا په ټول هیواد کې د افغانیو پر ځای د پاکستانیو کلدارو چلول غیر شرعي عمل او ګناه ګڼي. دوی وایي خلک دې له دې کار څخه لاس واخلي تر څو د خپل هیواد افغانۍ په راکړه ورکړه کې مروج او اقتصاد یې پیاوړی سي. په غزنی کې د علماو شورا رئیس مولوی محمد اسماعیل روحانی ازادي راډیو ته وویل د پاکستانی کلدار کارول یو ډول بغاوت او خیانت دی، نو له دې عمل غیر شرعي عمل ګڼل کیږي.
چېرته چې یو وګړی افغان راولاړېږي د پردي ملک پیسې دلته استعمالوي، له هغې چې استفاده کوي خپل افغانۍ نه ور اخلي، دا یو نوی خیانت، یو نوی بغاوت او ګناه ده د خپل ملک او د خپل حکومت په وړاندې، د خپل ملت په وړاندې. بیا هغه پاکستانۍ روپۍ چې نن پاکستان تقریبا پنسر دینده کې خصوصا په آسیا کې د افغانانو هغه بنیادی هغه سخسری دښمن پاکستان ده، نو دښمن سره دغه یو نوی تعاون ده چې د لاسره چې دلته خپل کور کې ګټه اخلي. مطلب دا ده چې د شریعت مطهره اسلام له نگاه چې دغه جواز نه لري.
بل لور ته بیا د غزنی د حج او اوقافو رئیس مولوی محیب الله صابر وایي هڅې یې پیل کړې دي چې د تبلیغاتو له لارې خلکو ته د پردیو پیسو پر ځای د افغانۍ کارولو ذهنیت ورکړي. ازادي راډیو ته یې وویل ملا امامانو ته یې سپارښتنه کړې ده چې په جوماتونو کې د منبر او خطبو له لارې پر غزنی میشتو غږ وکړي تر څو د کلدارۍ له چلولو څخه لاس واخلي.
علماو ته هدایت ورکړی ده، خطبې ورکړی ده، د جمعې په لمنځونو په مجالسو په منبر لخوا دا خلکو ته ویل شوی ده، ویل کېږي چې دا پیسې څه د خارجي وچلوي په د افغانستان پیسې وچل، ځکه چې دا د افغانستان هویت ثابت سي او د افغانستان ترقی و تعالی په خپله پیسو پیدا کېږي تر څو سي خپله پیسې سل په سل کې په افغانستان کې و نه چلیږي او د خارجي پیسې بند نه شي. افغانستان ترقی و تعالی هم ممکن نه ده. بیا هم په دې سره کې به موږ کوشش وکړو علماو ته به خپله خطبه او هدایت ورکو چې په دې موضوع کې لا زیاتې خلکو ته پوهاوی ورکړي.
که په غزنی کې د حج او اوقافو رئیس مولوی محیب الله صابر د پاکستانی کلداری چلول غیر شرعي عمل نه بولي او بندول یې اړین ګڼي، خو دینی عالم عبدالباری حقانی بیا وایي د امیر له امر څخه هر سرغړونه د شرع خلاف عمل دی. ازادي راډیو ته یې وویل د امیر امر واجب او له واجبو سرغړونه بغاوت دی.
قران واضح پدې ویلي دي چې اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، نو پدې کې اولو الامر منکم د ستاسو اولو الامر پدې باندې مطلب دی، او هغه چې تاسو ته په څه امر کوي په نیکو اعمالو باندې هغه په تاسو لازم واجب ده چې هغه پجې کوي. یو لدیونه د افغانستان رئیس جمهور دا امر کړی ده چې خارجي اثار خارجي پیسې باید په دې ملک رایج نسی او نه چلیږي. اما که څوک د خلاف د رئیس جمهور د هغه خبرې چې هغه په قران او اسلام نه مخالفه نه وي دغه سرغړونه کوي، واقعا دا د اسلام د شریعت سره ټکر لري او د شریعت له امور څخه یو سرغړونه ده. پاکستانی یا خارجي اثر په افغانستان کې چلول په غو خریدو پروش کول دا د رئیس جمهور د اوامرو څخه سرغړونه ده، نو د دې سرغړونه کول د اسلام له نگاهه جواز نه لري او دا یو غیر شرعي عمل ده.
دا غزنی دینی عالمان دا هم وایي چې په ورځنۍ راکړه ورکړه کې دکانداران د افغانۍ تر څنګ د کلدارو چلول او د سرافانو له ورځني نرخ څخه پرته د پلور او پیر پر وخت مشتری ته پیسې په خپله خوښه تبادله کول هم هغه عمل دی چې کمی زیاتی پکې کیږي چې دا هم خلاف عمل دی.
حبیب الرحمن تاثیر راپور راکاو تاسی ازادی رادیو تغواجی از پاپنسان کی د سهارت بجه او شل دقیقی کی دون کی دی سیپی پلاستان اگزی برا تاوی چی د نړی پا مدبات کی د افغانستان پا حالت سراغلی
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په هرات ولایت کې د 400 افغان پوځیانو په وژل کېدو یو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي چې ترهګرو همدارا څلیرویشت نور سرتیري یرغمل هم نیولې دي. طالبانو د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیسته. د مقالې د لیکوال تحلیل دا دی چې تاوتریخوالی په افغانستان کې د امریکا د 19 کلنې جګړې د پای ته رسولو د هڅو پر مهال زیات شوي. د ورځپاڼې په لیکنه طالبان په پراخو سیمو یا برلاسي دي یا پرې نفوذ لري. له دې مخکې د امریکا متحده ایالتونو یو لوړپوړي پوځي جنرال کنت مکنزي د دغه هیواد جرګیته ویلی و چې که د افغان پوز د روزنې او استخدام ستونزه ژر هواره نشي ښایي د افغان پوځیانو د تلفاتو شمیر له کنټروله بهر شي. ناټو هم په افغانستان کې له مرګ ژوبلو اندېښنه ښودلې خو ویلي دي چې د افغان پوځیانو روزنې مشورې او مرستې ته به دوام ورکوي. نیویورک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د کابل ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو د څه باندې 1 میلیون رایو د باطلېدو پر مسلې تمرکز کړی دی. په مقاله کې راغلي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغه پریکړه چې د درغلیو د موجودیت په خاطر یې کړې افغانستان یو بل کړکېچ ته ټېل وهي. د مقالې لیکوال ویلي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د درغلیو په اړه جزئیات نه دي ورکړي خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د څو غړیو د لرې کولو غوښتنه یې کړې ده. وړاندې لولو چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغه پریکړه غندلې ده. اخو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون بیا د جمعې په ورځ ویلي چې چمتو دی په مشروط ډول په خپلې پریکړې بیا کتنه وکړي. دغه کمیسیون شرط دای ښیي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بایومتریک شوې رای او د انتخاباتو د شفافیت تأمینونکي اسناد دوی ته وسپاري.
د یمن حوثي یاغیانو د دې هېواد کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره په سویډن کې د روانو خبرو په لړ کې حکومت د هودیده مهم بندر د سپارلو مسله رد کړې ده. حوثیانو دغه راز د سنا د هوایي ډګر د بیا پرانیستلو غوښتنه هم نه ده منلې. د لویدیځو اژانسونو په حواله تفصیل له رضوان مرار نه اوري.
د یمن د حوثي یاغیانو یو مشر د دې هېواد د سولې په لومړنیو خبرو کې چې په سویډن کې پیل شوي دي د یمن حکومت ته د هودیده بندر سپارل رد کړی دي. عبدالملک العجزی د فرانسې خبری آژانس ته ویل حکومت ته د هدیده بندر د سپارلو موضوع د سولې د روانو خبرو په اجنډا کې شامل نه ده. د یمن هدیده بندر چې د خوراکي موادو او بشري مرستو نوي په سلو کې له همدې لارې یمن ته داخليږي د ایران لملاتړ برخمن حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې دی. د سعودي عربستان په مشرۍ نړیوال ائتلاف چې د یمن د ولسمشر عبدالربو منصور هادی له حکومت څخه ملاتړ کوي له تیرو څو میاشتو راهیسې له حوثیانو څخه د هدیده بندر د نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د هدیده جګړې د دې بندري ښار د 150,000 اوسیدونکو د خوندیتوب په اړه چې د دواړو خواوو په بریدونو کې بند پاتې دي د نړیوالو اندېښنې زیاتې کړې دي. سعودي عربستان وای شیعه حوثي وسلوال د هدیده بندر للارې له ایران څخه وسلې ترلاسه کوي او د سنا نړیوال هوایي ډګرې هم د ملکی پروازونو پر مخ تړلی دی. ایران بیا دا ردوي چې ګواکې دا هېواد حوثي یاغیانو ته وسلې ورکوي. د سویډن په خبرو کې حوثیانو د سنا د نړیوال هوایي ډګر د بیا پرانستلو په اړه هم د یمن د حکومت غوښتنه رد کړې ده. د یمن د پایتخت سنا نړیوال هوایي ډګر په 2014 کال کې وروسته تر هغې وتړل شو چې حوثیانو پایتخت او د دې هېواد یو شمېر مهمې بندري سیمې لاندې کړې. ملګري ملتونه وایي د یمن جګړې په دې هېواد کې تر ټولو لوی بشري ناورین رامنځته کړی دی او دا مهال 14 میلیونه یمنیان د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي.
یوه کمپنی داسې یوه وسیله جوړوي چې په هوا کېږي خو له نورو وسیلو سره متفاوته ده. اسمت سروان او نور معلومات.
د ایګن ایرشپ په نوم کمپنۍ غواړي چې داسې ترانسپورتي وسیله جوړه کړي چې د الوتکې، هلیکوپټر، هوایي بیړۍ او درون ترمنځ وي. ایګن ایرشپ کمپنۍ تیر کال د پلیم په نوم یوه هوایي وسیله اختراع کړه چې د هوایي بیړۍ یا سفینې، الوتکې او هلیکوپټر او درون ترمنځ وه. اوس ایګن ایرشپ امریکایي کمپنۍ رسمن اعلان کړی چې پر دې وسیلې به 4 میلیارد ډالر ولګوي. دوی وایي چې په خپل ترانسپورتي وسیله یا پلم کې بدلون راوړی او د دې نوی ماډل د الوتکې په شان الوتلی، د هلیکوپټر په شان په هوا کې ځای پر ځای درېدلی، په عمودي ډول الوتلی او د ستوربیړۍ په شان لمځکې لوړېدلی شي. پلم په همداراز 8 سپرلۍ یا 900 کیلوګرام وزن وړلی شي. د پلم سرعت په یو ساعت کې دریش پیته مایل لري او یو زرو دریس و مایل پر لپسې سفر کولی شي. پلم یو سلو دو پنځوس متره لوړی شي. دا وسیله همداراز په عمودي ډول لمځکې پورته کیږي او په عمودي ډول پر مځکه کښینی. جوړونکي کمپنۍ وایي چې د پلمپ لګښت هیلیکوپټرونو په پرتله ډېر لږ دی. د پلمپ نوی ماډل الکتریکي انجنونه لري چې په عمودي الوت کې ورسره مرسته کوي.
د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې د کم عمره نجونو ودول لا هم یوه جدي ستونزه ګڼل کیږي. د افریقا د لویې وچې په ځینو هیوادونو کې په کم عمر کې د نجونو ودول له فقر سره مستقیمه اړیکه لري. رضوان مراد او د فرانسې د خبري اژانس د راپور نور جزئیات.
پنځلس کلنه ریسپیکټ رویمبو توپوځي چې د زیمبابوې ده یوه ورځ له ښوونځي څخه کور ته پر لاره وه چې یو دوهویشت کلن هلک ورڅخه وغوښتل چې له هغه سره کافي وڅښي. توپوځي ونه غوښتل خو اوس ناوخته شوی و او هغه ځکه چې د نجلۍ پلار هغه له دغه هلک سره په خبرو ولیدله او فکر یې وکړ چې لور یې ورسره اړیکه لري. د رویمبو توپوځي پلار خپله لور او هلک مجبور کړل چې په خپلو کې واده وکړي. رویمبو توپوځي له هلک سره واده وکړ، ماشوم یې په ګېډه شو او ښوونځی ترې پاتې شو. پنځلس کلنه توپوځي خپل مېړه وهله ټکوله او آخر اړ شو چې خپل پلار کور ته لاړ شي. نوموړی له هماغه وخت راهیسې په ورته برخلیک د نورو انجنو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره مبارزه پیل کړه. ریسپیکټ توپوځي هڅه کوي چې د زیمبابوې حکومت اړ کړي چې په قانون کې د تعدیل له لارې د واده لپاره د انجنو عمر د شپاړس پر ځای اتلس کاله وټاکي. توپوځي په دې وروستیو کې په افریقایي هیواد ګانا کې فرانس پریس اژانس ته وویل دا پوهیږي چې په کم عمرې کې واده کول څومره ستونزې لري. د ملګرو ملتونو د یو تازه راپور له مخې د افریقا د صحرا د هیوادونو یو په درېمه برخه نجونې له اتلس کلنۍ مخکې ودیږي. ملګري ملتونه وایي دا کار د دې سبب کیږي چې دا هیوادونه هغه میلیاردونه ډالر له لاسه ورکړي چې په پوهه د سنبالو انجنو او کاري قوې له لارې یې لرلی شي. د نړۍ د دولسو هیوادونو په اړه اټکلونه ښیي چې دغلته په کلني ډول درې شپېته میلیارد ډالر په کم عمرې کې د هغو نجونو د ودولو له امله چې خپل تحصیل یې نه دی بشپړ کړی للا سور کوي. ملګری ملتونه وایي د نړۍ د هغو هیوادونو له جملې څخه چې زیاتې کم عمر انجنو پکې ودیږي اتلس یې په افریقا کې دی. د زرو وړو ډلو څخه جوړ یو سازمان چې ناوې نه انجنې په نامه یادیږي تر 2023 کال پورې په کم عمرې کې د انجنو د ودولو د پدیدې د منځ وړلو په هدف ملي ستراتیژي برابرې کړې دي. د دې سازمان یوې غړې اویت مهیا وایي د ځینو تدابیرو له لارې چې په ښوونځیو کې زده کوونکو ته د خوړو ورکول او د نقل و حرکت د اسانتیاو برابرول هم پکې شامل دي کولی شي نجونې په ښوونځي کې پاتې کړي او دا کار به کورنۍ هم وهڅوي چې خپلې لوڼې په کم عمرې کې واده نه کړي. مهیا وایي دودونه، اقلیمي بدلونونه او جګړې په کم عمرې کې د نجونو د ودولو لاملونه دي خو فقر او ناداري اصلي سبب دی. ملګرو ملتونو تیر کال ویلي چې په لویدیځ افریقا کې وچکالۍ چې دوه نیم لکه کسان یې بې ځایه کړي بې سابقه بشري ناورین رامنځته کړی دی او له همدې امله یو شمېر کسان اړ شوي دي چې د خوړو په بدل کې خپلې لوڼې وپلوري.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه زبیخ له خوست ولایت څخه خبرې کوم. دلته په خوست ولایت کې د مایبینو ریاست چې دی تقریبا پنځه سوه مایبین دوی درولي دي. ورته وایي چې حیات درته راځي، یوه انځای پات ګنوره ټول قرونه اخلاص شوي دي او ورته وایي چې حیات نن راځي سبا راځي نن راځي سبا راځي، خو د هغې باندې دوکه ورکوي. تاسو څخه هیله کیږي چې دا پیغام نشر کوي. وسلام.
زده کنه کیسه سا خبر کوم، ماشین مو چلور میاشه چلرم میاشه روان ده دری پرس بیدا دی لسم تاریخ دی ایت معلومات چه نست کور پا کریا دی سنگ او که مجبوره یو داقا کس بود اشرف غنی زمج را غوری که نور قط ما مری نوری و سلام داقا جی ورسی دیر مشکلات لری خلق واره.
السلام علیکم، زه د بادغس ولایت د مرغاد ولسوالۍ څخه د جمال الدین زوی. زموږ خواهش دغه دی چې دغه ماجیره څه چې دغه هر څه کومکونه سوي دي د خاروغلي به سره پر مخ باندې نیسي دي. دا هر څه خراب شي دي ټوله د دغه باران برای ته راوسه پورې بل باران وسو ته راوسه پورې د دو سوزي هېڅ خوا باندې نه رسي. دا خلک دا خواهش لري چې د خلکو سرپناه وګاسي او بیا خواهش دا چې دا خلک ګوډۍ وشي نه لري. دا ټوله ماشومان چې دي خپل د لیدلو سترګو حال چې زه بیانومه چې زه خپل په سترګو وینم چې دا خلک ډیره سخت سره مخامخ شوی دی. دا خلک چوک پنځه خیمه ورکی تر سل خیمه وي پنځه بشي کې ورکی نست نه رسېږي نه کېږي دې خبرو. دا خلک ډیره سخت مشکلات سره مخامخ دي. دا د هرات په منطقې کې مثلا د دغه شرکې ساز په نامه وو ریزولوشن په نامه وو د دغه منطقو په نامه باندې دا ټول خلک د تور ماجر چې دي یو زر ماجر نه دي سر ماجر نه دي دا لس زره ماجر دي. په دا زرو خلک چې دي اوس نو د دغو مشکلاتونو بېخي ډېر نه دي یې سمه چیز نشی کېږي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسی ازادي رادیو تواجی است. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون موافقه کړې چې د ولسی جرګې لپاره د کابل د کاندیدانو د رایو د باطلېدو د جنجال د حل لپاره به له یو بل سره همکاري کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په مسکو کې له روسي چارواکو سره وکتل. په دې کتنه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو پر موضوع بحث شوی دی. د ارزګان د چنارتو ولسوال له افغان حکومت څخه غواړي چې د سیمې ته عاجل کومکي ځواکونه او مهمات واستوي. د دې خبره چې وسلوالو دغه ولسوالي کله بند کړي او د سقوط له خطر سره مخامخ ده. ترکیه پرون له امریکا وغوښتل چې په سوریه کې د څارنې هغه امنیتي پوستې لرې کړي چې د ترکیې ځواکونو او کورد وسلولو ترمنځ د نښتو د مخنیوي لپاره جوړې سوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ریکس ټیلرسن بېشعور او تنبل شخص وباله. او د چک جمهوریت امنیتي استخباراتو یا بی آی اس د دې هیواد د ولسمشر دا تور رد کړی چې ویلي دي استخباراتو ورته په هیواد کې د چین او روسیې د جاسوسي فعالیتونو د زیاتوالي په اړه ناسم معلومات ورکړي دي. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوري. تفصيلي د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلای سي چې ادرس دې ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. په هلمند ولایت کې روختي چرواکي وایي چې د لشکرګاه شهر په ځینو سیمو کې د ککړو اوبو نمونې څرګندوي چې د ګوزن یو پولیو وایرس لا هم ژوندی دی او ممکن چې په دې ولایت کې د دې ناروغۍ نورې پیښې هم ثبت شي. د کتلوي معافیت د مسؤول ډاکټر عصمت الله همت سره د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه د دې وایرس د موجودیت په اړه پوښتنه کړې ده.
طبعاً چې په یو ساحه کې ویروس موجود وي هغه ګرځي هغه د دغه چټلو اوبو څخه موږ د راډیو محلي سره یو ځای دی والد او دلته بولان برج ورته وایي د دوه ولو څخه موږ د اوبو د چټلو اوبو د تشنابو د بازار د چروی د دی اوبو څخه سمپلا خو لابراتوار ته نو هغه کښې چې دلته د ویروس ته لیدل کېږي. نو زموږ په نومبر میاشت کې د یو ځای کې په بوس کې د ویروس لیدل شوی دی. نو د دې ویروس تبن چې کیس وی محیط کې د ویروس وی نو موږ پوهیږو چې ویروس دلته ګرځي او ویروس په گردش کې دی. د ویروس گردش درېدلې نه دی سټاپ نه دی محیط کې.
ډاکټر صاحب تقریبا نه میاشتې اته میاشت کېږي چې دا واکسین د پولیو په یو ډول په بعضې سیمو کې نه کېږي د ځینو مشکلاتو له امله. عمل شکرګاه کې خو دا ټول دورې تی سوي دي ولې بیا هم په لشکرګاه کې د دې ویروس سمپل موجود دی؟
طبعا چې شاوخوا ټوله ویروس دي ټولو ولسوالیو خلک راځي او هغه په ویروس سره انتقالوي او دا ویروس ساري دی. د باد د اوبو پاره ذریعه باندې کېدلی سي د مسافرو د خلکو د تګ راتګ په ذریعه باندې. نو طبعا یوازې د شرګاه بیا نسي کېدلی چې مقاومت وکړي د ویروس مقابل کې. نو شاوخوا ساحې کې واکسین نه دی تطبیق شوی او علت هم دا دی. نو موږ کوشش کوو چې انشاءالله په محیط کې او په ساحو کې واکسین صحیح تطبیق او ټولو ساحو ته ورسوو. د هلمند یو ماشوم هم بیا واکسینه پاتې نسي نو بیا هغه وخت موږ کولی شو د محیط څخه دا ویروس ودرو او سټاپ کړو او محو کړو.
یعنی دا ډیر خطرناک تمامیر که څه هم دی لشکرګاه په شمول په څلورو ولسوالیو کې واکسین کېږي اما په یو شمېر کې نه کېږي. مګر بیا هم ګټه نه کوي ځکه دغو ولسوالیو خلک ځي او راځي میمانوازۍ دي او یو د بل سره روابط دی قرابت دی. یعنی په دغه سیمو کې چې واکسین کېږي د دې سیمو د واکسین شوي ماشومان هم محفوظ نه دي ځکه دوی په دې خلاص نه دي چې د نورو ولسوالیو ماشومان دلته ویروس راوړي. دغسې دی
زه به یو لیرې ولاړ شم یو مثال به درکړم. هلمند خو یو ولایت دی او دا نږدې تاګ را تک سره لري، یعنی سعودي چې موږ څخه ډیر لري دی څو ملک په فیصله سره لرو، هلته لا موږ نه پریږدي څو چې د واکسین څکاک مونږ نه اخیست، ځکه هغه هلته دا ویروس محو کړی دی، سټاپ کړی دی، وایي دا افغانستان خلک چې راځي دا په ویروس ککړ دي، نو دا چې واکسین ونه کړي واکسین کارتونه لري د عمرې حج دپاره اجازه نه ورکوي، نو چې هلته نه ورکوي هلته د دې ویروس انتقال شونی دی، او دا دنیاوالو دنیا اسلامي ملکونو کفري ملکونو دا ټول چې موږ سره کومک یې په دې خاطر کې چې مثلا ویروس دلته سټاپ نه سي په افغانستان کې پاکستان کې ټول نړۍ کې ګواکې نه دي سټاپ، نو دا خو موږ پوهیږو چې دا ساري دی وړونکي دی، نو هلمند لشکرګاه او یا مثلا د څلور ولسوالۍ که په نورو کې دا واکسین تطبیق نه سي، حتی که په کلي کې یو کور پاته کیږي دا معنی چې هغه کلی واکسین نه دی هغه معاف نه دی، ځکه هغه ویروس په هغه ځای په ځای کې ځان پټوي، په هغه کور کې شاید چې دی پرسي چلته واکسین تطبیق نه تطبیقیږي.
د هلمند کتلوی مافیات مسول ډاکټر اسمت الله همت ول ازادي رادیو سره په خبرو کې. د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې له 200 څخه پر زیاتو داخلي بې ځای سویو خوراکي مواد د خوراکي موادو مرستې وویشل سوې. په وروستیو کې ګڼې کورنۍ د جګړو له کبله له ځینو ولسوالیو څخه بې ځایه سوي دي. تفصیل د حبیب الرحمن تاثیر په راپور کې.
د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست له لورې له هغو بې ځایه سوو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وسوه چې له ګیان، ګومل او پیرکوټي سیمو څخه د جګړو او ناامنیو له امله اورګون ولسوالۍ ته راکډ سوي دي. د پکتیکا مرستیال والي انجینر شیربادشاه اورګونی د مرستې د ورکړې پر مهال وویل دا هغه 201 کم دېرش کورنۍ دي چې اوس مهال په اورګون کې میشتې سوې، خو د کورونو او خوراکي توکو له نشتوالي سره مخ دي. هغه زیاته کړه د هرې کورنۍ لپاره څلور بوجۍ وړو، درې بوشکې غوړي، دوه منه دال او مالګه ورکړل سول. دا هغه مواد دي چې له ولایتي ادارې سره د ډبلیو ای پی یا نړیوال خوراکي پروګرام لخوا ورکړل سوي دي.
داخلي بیځای شوي مهاجرینو لکه د پیرکوتي، ګومال یا نه چې کوم کډوال راغلي ورګون ته د ډبلیو پی مالی مرسته باندې 290 پامینونو ته غذایي مواد توضیح شو چې هره بسته معادل د 2000 افغانیو قیمت درلودل. کوشش کوو چې د خپل اړمنو مهاجرینو او بې بازار خلکو ته کومکونه جذب کړو او دوی ته په آینده کې پوهک ورکړو.
ښاغلي ورګونی د نړیوال خوراکي پروګرام له مسؤلینو مننه وکړه او له نورو موسساتو یې وغوښتل چې په پکتیکا کې له بې ځایه سوو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وکړي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 100.5 څپه هم نیولای سي.
تاون ولسمشر دویم مرستیال وی افغان ځوانان د جګړې اصلي قربانیان دي او باید د سولې په مسله کې زیات نقش ولري. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ځوانانو د پارلمان د دریم کال د پرانستې په مراسمو کې په کابل کې وویل چې تمه ده چې دغه ځوانان د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې قوي او مدبرانه رول ولوبوي. ښاغلي دانش د ځوانانو فعالیتونه د پام وړ وبلل او ویل د ټولنې دا قشر چې د افغانستان د نفوس زیاته برخه جوړوي باید په لویو مسایلو په ځانګړي ډول په سوله کې مهم رول ولري.
ځوانان همغسې چې په جګړه کې زیاته قربانی ورکړي په سوله کې هم باید زیات رول ولري، ځکه سوله د هیواد راتلونکي او د ځوانانو سرنوشت جوړوي. ځوانان چې د یو هیواد اکثریت نفوذ جوړوي، موږ باید د جګړې او سولې په برخه کې د دوی نظریات، لیدلوري او همداشان اندېښنې په پام کې ونیسو. له تاسو غواړم چې په خپلو غونډو کې په دې اړه خپل وړاندیزونه په رسمي ډول ولسمشرۍ ماڼۍ سره شریک کړئ.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې په روسیو کې په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو اترو د پیلې دو په اړه حالې زلې تیزی شوې دي. د افغان حکومت ترڅنګ امریکا هم د افغان سولې په برخه کې د اسانتیاو د برابرونکو هیواد په توګه هڅې تیزی کړې دي. له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې ښځې او ځوانان به په دې پروسه کې نقش ولري. د ځوانانو پارلمان په 1415 لمریز کال کې جوړ شو او له دې وړاندې 2000 دغه ډول ناستې ترسره کړې دي. د ځوانانو له لوري د قانون د حاکمیت په اړه تمرین او د بیلابیلو مسایلو په اړه غوښتنې او نظرونه د دغه پارلمان عمومي اهداف یاد شوې دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار چې د دغه پارلمان د دریم کال د پرانستې په مراسمو کې ګډون کړی و ویل چې ځوانان باید په راتلونکو انتخاباتو کې هم رغونکی رول ولري. په ورته وخت کې د ځوانانو روزنیز پارلمان مشره خالده خلوت وای حکومت باید په دولتي ادارو کې د ځوانانو ګمارنې ته ځانګړې پاملرنه وکړي. نوموړي له ځوانانو سره د حکومت لخوا د شویو ژمنو نه پلي کولو په اړه هم نیوکه وکړه.
له خپل ولسمشر غواړو چې په دولت کې د ځوانانو د ونډې په برخه کې د شوو یوجمنو په اړه مکررن قطعي امر وکړي. په ادارو کې د ځوانانو ګمارنې په تیره بیا د ښځو ونډې له امله د مننې ترڅنګ له ولسمشر غوښتنه دا ده چې د ځوانانو اړوند چارو ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
اغلی خلوت د هموویل تر دې دمه د دوی لوري جوړې شوې طرحې وړاندیزونه د افغانستان یو شمیر ادارو او وزارتونو ته لیږل شوې دي. د هغې په خبره ځوانان او د ځوانانو روزنیز پارلمان د قانون حاکمیت او د وړتیا په اساس له ګمارنو ملاتړ کوي.
د خوست قومي مشرانو او روڼ اندو له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دغه ولایت د ملي او تاریخي شخصیتونو یادونې او لمانځنې ته پاملرنه وکړي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست یو شمیر روڼ اندي قومي مخور او فرهنګیان وایي چې افغان حکومت د نورو په شان د یاد ولایت د ملي تاریخي او ټولنیزو شخصیتونو د مبارزو او کارنامو یادونې او لمانځنې ته پاملرنه نه ده کړې. دوی یاد سرګندونې د پنجشنبې په ورځ په خوست کې د افغانستان د ولسمشرۍ د ماڼۍ له لوري د غازي ببرک خان ځدران د خپلواکۍ اتل او مبارز په نوم د نوي خپرې شوې ټولګې د مخکتنې او د نوموړي غازي د ملي او ټولنیز شخصیت یادونه او درناوی په مخه جوړه شوې ولسی ناسته کې وکړي. د خوست امنیه قماندان مل پاسوال اختر محمد نورزوی په خپلو خبرو کې ویل ببرک خان ځدران داسې نه دی لمانځل شوی لکه حق چې دی.
ببرک خان ځدران داسې یو شخصیت وو چې ځانته چې څه خوښول لومړی د خپل قوم ته، خپلو خلکو ته، یتیم و ماشومانو ته، بیکورو خلکو ته د دسترخوان په ځای بي پوزه ورته اوارولو، لاسو ته بي خپل اوبه ورته اچولې تر څو به چې میلمانه ماړه نه کړل تر هغه به خپله د ډوډۍ نه خوړله. شومان یتیمان به راوستل، په خپلو زامنو سره بي څنګ ته وسول، د هغو پالنه او روزنه به کوله. خو په تعصب سره چې دا ملي شخصیت لکه څرنګه چې د ده حق دی هغسې نه دی ستایل شوی او نه په قلم باندې په لیکه باندې راغلی.
د یادې غونډې ویناوالو غازي ببرک خان ځدران یو داسې کس یاد کړ چې د هېواد د خپلواکۍ لپاره د سرسخت مبارزه ترڅنګ په ټولنیز ژوند کې هم درونز رسواند او مهربان شخصیت او د ولسونو په درد دردمند مشر و. د غازي ببرک خان مسیح قاضي احمد ببرکزي په خپلو خبرو کې له افغان ولسمشر مننه وکړه چې د یاد غازي د ژوند او کارنامو په اړه د دې رسالې د خپرېدو امکانات برابر کړل.
د لوی پکتیا او د خوست ولسونه ګران محبوب ولسمشر څخه ډیره زیاته مننه کوي چې په غازي ببرک خان په تاریخچه او د هغوی په کارنامو باندې یو ډیر درون کتاب ترتیب کړی دی. هیلمند یم چې دغه کتاب ته لا پراختیا ورکړي.
د یاد غونډې او بل ویناوال د غرغښت راډیو تلویزیون مشر سخي سرور میاخیلو چې د خپلو خبرو په یوه برخه کې وویل
ببرک خان غازی چې اتل و د پکتیا غیور قومونه او ولسونه یې شاته ولاړو، د هیڅ دښمن په وړاندې انعطاف یا شاته تګ نه وکړی.
لیکوال او شاعر زاهد شاه انګار که څه هم د ارګ له لوري د دې کتاب خپرېدل یو ښه ګام وباله، خو غوښتنه یې وکړه چې د دې غازي د ژوند او مبارزې په باب باید هر اړخیز معلومات راټول شي.
دا کتاب چې د غازي ببرک خان ځدران د ژوند په بېلابېلو اړخونو باندې لیکل شوی دی، بنر کې ښکاري چې د ولسمشر محمد اشرف غني په لارښوونه دا کار شوی دی. خو د دې لپاره چې دا کتاب لا غني شي، په کار ده چې لا ډېر نور مواد هم را جمع شي.
د لیکوال او ژورنالیست زاهد شاه انګار په خبره چې په سوار خط زون کې اوس هم داسې مشران او سپینګریشته چې د غازي ببرک خان ځدران په باب ورته ډېر روایت او حکایات معلوم دي، که دې کار لپاره یوه ډله څېړونکي وګمارل شي او هغوی د ببرک خان ځدران په باب خواره واره روایتونه راټول کړي، نو یو پند او جامع کتاب ورڅخه جوړ شي.
د ګوډي اچار تفریحي پروګرام په یو راپور پسې اورېدلی سي. د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې پوځي عملیات ورو روان دي. چارواکي وایي د پوځي عملیاتو د پڅوالي یو علاده دی چې دوی هڅه کوي ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. الیاس دی د پوځي عملیاتو یوې ساحې ته ورغلی.
په یو هموی ټانک کې نه ځایېږو، یا د وسایلو نه په احتیاط کار اخیستل کېږي، او یا داسې ښکاري چې د افغان ځواکونو امکانات تر پخوا کم سوي دي، ځکه په موږ لسو نفرو خبریالانو پسې یوازې یو ټانک راغلی دی. زما تر څنګ د هموی ټانک د کړکۍ لاسوکۍ مات شوی دی، او بیخي دقیق د سر پر برابر د مخ د دروازې زرهي پنډې هنداره په څوپر لپسې ګولیو لګېدلې ده. سرتیرو د جنگ د لومړی کرشي د غزرغون ټانک لکه د ناوکی خونه د نن په ګلونو او رنگاتی کو شایسته کړی دی. چلوونکی صدو خان هم موږ او هم لارې ته ګوري او هم سندرې اوري. د لوی مانده د پلکار چې په اساسي ډول جوړیږي تمامېدونکی دی، خو د میوند درې په نوم د روانو عملیاتو بهیر یې وروستۍ چارې ځنډولي دي. د سړک په منځ کې ویجاړ نیم سوی موټر سایکل پروت دی. سړی نه پوهېږي چې د چا دی، خو دلته اکثر هغه موټر سایکلونه د بهرنیو ځواکونو لخوا تر هدف لاندې راځي چې وسلوال طالبان یې کاروي. د سړک د غاړې اکثر کورونه نیم نړېدلي دي. د لوی مانده ښوونځي کې پوسته ده او بازار نه یوازې تر نیم ډیر نړېدلی، بلکې اکثره دوکانونه یې سوځېدلي دي. زموږ سره په لاره کې یو بله شوبله هم یو ځای شول. د لوی مانده په مربوطاتو کې د بغرا پر غاړه تازه جوړ شوی سړک چې پر هر کیلومتر نږدې $1,000,000 لګښت راغلی دی، د وسلوالو لخوا د کرل سو ماینونو له امله غار غار شوی دی. د نادلي د کوفکي او د لوی مانده اړوند د تور پله په سیمه کې د عملیاتو مسؤول د هلمند د امنیت امیر سمنوال ګل خان رسنیو ته وویل دا ځل به د پلان له مخې د لشکرګاه څلورمه اوزه او نادلي د وسلوالو څخه تصفیه کیږي.
عملیات مو داسې عملیات نه دی چې هغه د ورځې دوو دی، چې موږ ته پلان راکړ شوی د شورای نظامي له طرفه څخه. موږ خپل عملیات مخته روان دی او روان یو. موږ چې هغه ساحه نیسو خپل مطابق دغه پلان مطابق د کوردیناتو موږ هلته د ملي وردو پرسونل هلته ځای پر ځای کیږي. دا اوس هم د لوی مانده څخه تقریبا درې پوستې یا څلور پوستې چې دا اوس د آخري ځای دی، دا موږ ځای پر ځای کړي دي. وروسته به بیا ګورو چې مخته حرکت کوو چې بیا تر کوم سرحد رسیږو. په دې عقله باید ووایم چې موږ مخته روان یو. دښمن نور دا خپل جنگي حالات له لاسه ورکړی دی، نور نسي کولای چې زموږ د امنیتي قواو مخه ونیسي. او د ګریش له خوا څخه زموږ عملیات په بریا سره روان دی، هغه هم شروع دی. تقریبا ډیره کمه ساحه ده چې اوس پاته ده.
د امنیت امیر وویل تر اوسه د افغان ځواکونو یو کس وژل شوی دی او یو بل هم ټپي دی. هغه د طالبانو لور ته د درنو تلفاتو د اړولو خبر ورکړ، خو طالبانو هم خپل لور ته اوښ تلفات نه دي منلي. شاوخوا کورونه، سړک ته نږدې کروندې او د بغرا د غاړې عمومي سړک هم وی ټنګونو او د افغان سرتیرو جزوتامونو پر سر اخیستي دي. د طالبانو لخوا د نږدې 3 کیلومتر پاخه سړک تخریب، په دیوالونو کې ترکشونه او کور په کور جګړه دلته دروان جنگ تر ټولو خطرناک ډول شي. د ملي اردو اړوند د انجینرۍ د ټیم غړي وایي ماینونه هم ډیر او هم په پیچلي ډول کرل سوي دي، ځکه نو آیسته پر مخ ځي. خو د نادلي امنیه قمندان عبدالبصیر او د لومړي عملیاتي کنډک قمندان عبدالرشید راته وویل سیمې ګڼ میشتې دي، په دې خاطر قرار دي چې ملکی کسانو ته زیان ونه رسیږي.
او ملکی خلک په داسې سخت حالات کې ژوند کوي چې پرون موږ د کلي د مشر سره خبرې وکړې، هغه راته په غاړې کړې. یو ویل چې دا ماینونه راوشول چې په دې ساحه کې وګورم. ما په کور شاوخوا ماینونه راګرځولي دي. زما ایوانان کوچنیان ښځې ټول وږې تږې ناستې. موږ نشو کولی چې ګرڅې ساحې څخه د باندې ووځو. بیا موږ ورته رالو، هغه د کور مخکې ماینو تش شو، هغه هم ځینې وکړه. لاره مو ته پاکه کړه. یو مریض زنانه مریض هم درلودی، هغه مریض هم سره انتقال کوي لشکرګاه شار ته شپخانې ته.